یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغان دولت پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی.
ضرورت دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعات باندې په دې ناسته کې خبرې وشي.
زلمی خلیلزاد وایي په اختر کې اوربان ته هیله مند دی.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربان خبره ده، هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربان اعلان.
په نړیوالو مسایلو کې د اروپا په لویدیځ کې سختو سیلابونو له 1.5 زیات کسان وژلي دي، او په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداری. د راپور د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
په څو شیبو کې په قطر کې د دولت مذاکراتي هیئت د سولې خبرې پیلوي. د افغانستان د ملکي چلن هوایي اداره وایي چې د رادار سیستمونو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. په اروپا کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیئت لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. فریدون خوزون په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت هیئت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت هیئت پرون دوحې ته روان سو. په همدې حال کې د دولت هیئت پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. شغلی خلیلزاد پرون په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري سره په مرکه کې د لوی اختر په ورځو کې د لنډمهاله اوربان امکان لري ونه باله.
تر کوم ځای چې د لنډمهاله اوربان یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا د جګړو د پرله پسې کمیدو خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دادی چې پوهیږئ په راتلونکو څو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربان اعلان وشي. زما تمه دا ده چې دا کار به وشي، او دوهم امکان دا دی چې اوربان د اختر تر ورځو وړاندې وغځي شي.
په وروستیو کې که له یوې خوا د سولې هڅې ټکنۍ سوي، ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک سوی دی. د ملکي هوایي چلند اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 200 سیمو کې لګول کېږي چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم به د افغانستان د فضا د اغېزناک کنټرول زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د دا کنټرول به اوس له 0 to 15 فوټو ته لوړ سي. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 900 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی و. د چین ولسمشر شی جین پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول سوی دی. د دې وزارت ویان دستګیر نظیری ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه که مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی ویل نیک مرغ اوس مهال په ټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په 4 ولایتونو کې دوام ورکړو.
په افغانستان کې د کووینونس ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر تر 6000 اوښتی دی، او نږدې 1.3 لک کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. شیخ علي ولسوالي نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو نیولې وه. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. سیلابونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې یو څه ډېرې ځپلې دي. له دې سره لارې هم خرابې سوي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړی چې له امله یې د تریتم سویو کسانو د موندلو هڅې سختې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د ناواکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. روچل والینسکي پرون دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د مسکونو کارولو سپارښتنه سوې ده. والینسکي ویلي د امریکا په روغتونونو کې د بستر سویو او مړینو ډېر شمېر هغه کسان دي چې د کورونا ضد واکسین یې نه دی لګولی. دې اټکل وکړ چې په راروانو اونیو کې ممکن په هغو ځایونو کې چې لږو کسانو ته پکې واکسین لګول سوی د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سي. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سپیتلانا سیخانوفسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د سیخانوفسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگټن، نیویارک او کالیفورنیا ته ولاړ سي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهالویش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلې سیخانوفسکایا به سبا د جولای پر 13 متحده ایالاتونو ته روان سي. د فرانسې خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې سیخانوفسکایا به د دې سفر په لړ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو سره هم وګوري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. تر سره اوسه قدر من اوریدونکو، د وی خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري را سره کوي. زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. ورزو د خبرونه ټاپ یا لمړی موضوع ته تمند چې تر راتلونکو څو شیبو په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو جګپوړي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ښایي لا دمخه پیل شوي وي. د دې خبرو د پیل لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته رسېدلی. د ملي مصالحې شورا وایي په نننۍ غونډه کې به پر مهمو موضوعاتو بحث وشي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. طالبان وایي د خبرو لومړیتوبونه له مخکې نه ټاکل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال له کابله په مستقیمه اړیکه را سره دی. خبرې پیل شوي دي او که پیلېږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند پر ټویټر لیکلی دي چې په څو شیبو کې پیلېږي. نو غواړو پوه شو چې اوس خبرې پیل شوي او کله دې وروسته پیلېږي.
د افغانستان په وخت 12 بجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د یو لوړ پوړي پلاوي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په ګډون د لوړ پوړي پلاوي ترمنځ غونډه پیل شوه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تر خبرې اترې کېږي، خو د دې موضوعاتو په اړه باندې جزئیات نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایان فریدین پوزون د دې خبرو لپاره وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې په دې ناسته کې خبرې وشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت سولې ته تر رسېدو د وطني حل لارې مذاکرات بولي.
خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې اوربان د انداړول لګدیز یا انتقالي حکومت او تر خواهی د پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل ده. د دې خبرو اترو چې دوه ورځې به دوام وکړي مهم بحثونه وسی. او چې وړاندې ما د افغانستان د سولې چارو د پچاو کې د دولت وزارت وړاندې ناجیان ولی سره خبرې وکړي، هغه راته به ویل چې د زور خبرو چې تکیدل او د دولت د خبرو پر مختګ او یو شمېر نور موضوعات هغه دي چې دواړه لوري به په هر اړخیز بحثونه وکړي. او کوم پلاوی چې له کابل نه راغلی هغه باندې هیله باندې راغلی دی چې د خلکو غوښتنې هغه چې د خلکو غوښتنه د جګړې د پای لپاره غریب خبرو یو مهم بحث به ووسی. په طالبان بیا وایي چې د خبرو لپاره هیڅ لومړیتوب نه دی ټاکل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتروان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په عام ډول به د هیواد د وضعیت په اړه باندې په دې غونډه کې بحث کېږي، مخکې له مخکې کوم مشخص موضوعات نه دي ټاکل شوي، خو که مقابل لوری هدف یې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دی کوم موضوعات له دوی سره هغه به د خبرو په میز سره معلومه یو بحث او خبرې به لومړیو کې البته لومړنی پړاو به رسنیز، خو وروسته کوم بحثونه او موضوعات چې دي نه به رسنیز نه وي. نه په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د احتمالي اوربان په اړه باندې هم خبره کړې ده. اوس دی پلاوی د تګ یو سفر هم چې خپل ایدان پرون پر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حلال خیز پلاوی دی او په ټول واک او توان باندې زی په سوچ کول چې د افغانستان سوري خبرې چې اوس ما نږدې یو ډول بنبست سره مخ کیلي دي ډول بنبست خو باسي او یو لاسته راوړنه ولري چې وشي کولای چې د افغانستان روانه جګړه چې ورځ تر بلې ګرمي دي او د ولسوالیو لاس په لاس کېدلې هم یو مهمه برخه ده او د خواهی د تلفات او خلکو ته د منفوب او خوجي ملکیانې هم برخه دي. دغه موضوعات مخنیوی وشي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واورېدل چې په دوحا کې د افغانستان د دولت د یو پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي او د دې خبرو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی پرون دوحې ته ولاړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په را روان اختر کې د یو اوربند ټینګېدو ته یا پر یو اوربند موافقې ته هیله من دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون پر مهال دا هیله څرګنده کړه. ښاغلي خلیلزاد پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ییزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یوه وخت کې اعلان شي. خو هغه زیاته کړه چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالي اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې سته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځېږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې که له افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسېږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو سقوط ته هم اشاره وکړه او ویل دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلابندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي، خو ویل چې په دومره چټکۍ د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهره مرسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکند په پرونۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنګیالي په تیره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم هغه هیواد چې په افغانستان کې د نامنۍ یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبیني څرګندوي چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې دا پلاوی ټول شمولی دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو د شپه د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
نړیوال بانک د کرنې او خړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د 5.5 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته یې اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 40 میلیون ډالر د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د څلورو سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول سیم. ښاغلی رستمی زیاتوي چې پاتې 15.5 میلیون ډالر به په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د اصلاح شویو تخمونو په ویش او په بیلابیلو نورو کارونو ولګول سیم. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د 2016 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شو چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. تاکل سوی چې نن په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل سي. د لاسي صنایعو د دغه نندارتون مسؤول مرزي حفیظی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. د نوموړي په وینا دغه نندارتون چې نن 2 بجې به د کابل په شهرنل کې پرانیستل سي، د سهار له 9 بجو به د ماسپوتن تر 10 بجو د 2 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغان یو بیې 1 ډالر 90 افغانۍ شل پله، 1 یورو 2.90 افغانۍ اویا پله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ اتیا پله، 1 ایراني تومندري افغانۍ 25 پله، 1 هندي روپۍ 1.90 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو اوريدل. قدر من اوريدونکو ازادي راديو د سهار له او د مازيګر تر او و ورځې دونه خبري کی د مازيګر په 2 بجو د ازادي راديو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راديو خبرونه کوي. د مازيګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راديو او د سهار له او د مازيګر تر او ازادي راديو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو حالاتو له هر چا مخکې خبر شي. اوس هم یو نړیواله موضوع په لویدیځ اروپا کې وروستیو سختو سیلابونو سخت انساني تلفات اړولی دي. د وروستیو راپورونو له مخې د سیلابونو له 1.5 زیات کسان وژلي او مالی زیانونه یې هم اړولی. ویل کېږي چې سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دی وی جړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وژلي. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړی رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوي دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لږ تر لږه 40 خارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکیټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمنی د کولن خار په جنوب لویدیز کې د ایرفت سات په نوم خارګوټ کې د سیلاب تغیانی او بو ګن شمیر کورونه ونړول موټرې لزان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمنی جمهور رئیس فرانک وال شټاینمر نن دغه خارګوټ ته ورځي څو اوخت ځان لنشتي وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې دوه ورځې وتلې وي د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطحه په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګوډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبه وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټ کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال یې ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 60 تنو ته رسېدلی، 40 تنه نادرکه دي او په یو سیمه کې د زرګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدراعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسامبورګ او هالینډ کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو ښارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بېلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 8.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې په 12.6 څپه خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه.
8 صبح ورځپاڼې لیکلي، افغان دولت تېره ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی واستاو. په داس حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي دریځ کې چندیانې بدلون نه تر سترګو کېږي. په سرمقاله کې راغلي، په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربند او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوي سره مشروطو مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي، د اوربند لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی وو او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان له هر ډول شرط تیر کړي، خو بریالی نه سوه. دا لیکوال پان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرح وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف ښکاره کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان رسپانې بیا لیکلي، قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جورجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د یو اوربند وړاندیز کړی. مندګار رسپانې لیکلي، په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حملې هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دغه ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سقوط سوي دي. په سرمقاله کې راغلي، دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او د غزنی ښار تر څنډو رسېدلي. د لیکوال په اند پرمختګونه داسې مهال کېږي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې د دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحه کې د افغانستان د دولت یو جګپوړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره رسیدلی او اوس ویل کېږي چې د دواړو خواوو پلاوی د خبرو اترو ځای ته رسیدلی دي. نو تمه ده چې د خبرو اترو جزئیات به د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې کچرته طالب چارواکي او د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي خبري پیو کې او جزئیات راوباسي له تاسو سره شریک کړو. تاسو ل پیغامونو
طالبان تم دا خواهش ده چرا شي دي حکومت سره دي او زاي شي ورونه دي ټول مسلمانان دي دلته ټول شکر مسلمانانو د پردي په خوله دي نه زي د پاکستان د ایران د نور د ملکونو په خوله دي نه کی دلته درازي خپل د ورونه وسان کې دي ودريږي او هم وظیفه هر شي ورته هم دلته ورکول کیږي. حکومت بار بار وای چرا شي دلته صلح هوګه او زاي کیږي افغانستان کے سر تاثر سولہ رہی شمنگ نفس رہا تو بس وطن زوانان چی دیا شاہدان کی پوری دو تالیفات بند کر سی
مذاکره کامیاب ستاسی پیغام ستاسی نظر ازادی رادیو قدر منوریدون کو د نننی غرمنی خبری مجله په وروستیو شیبو کیو خو یو وروستی راپور لرو تاسو ته. په کندز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو او مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې کورنیو یو شمېر غړي له دولت نه د مرستې هیله لري او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې بندې کړي.
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سلویح کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرار باندې کینو، دغه څه چاره وکړو. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي، وسې چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه و برباد پراته ی ځای چا خور لور ده ټول دې موږ ته داسې دي که د دوی خور لور هم دلته مقدر دي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو درچوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه و برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بد کار نه شي کولی، چې کار ته نو بس عقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنیو اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویلی شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نغدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکی وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري، دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې د جګړو له کبله د څه باندې 10,000 کورنیو د بې ځایه کېدو په اړه راپور مو اورېده. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یئ چې د سهار له او د مازدیګر تر او اوو ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمنو اورېدونکو، د دې خبري مجلې مطالب همدومره وو. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سالم محمد سالی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیات لخوا د سولې مذاکرې پیل شي. د دې شورا ویان په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی دی. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 100,000 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان والی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالي نن سهار نیول شوې ده. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د ناواکسین شویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرامه ښیښه، 2 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو ناآشنا نشه یي مواد نیولی دي. د زابل امنیه قماندان وای صمیمی ازادي راډیو ویل چې د نشه یي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې څلور قاچاقکوونکي چې د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل 15 کیلوګرامه ښیښه او 4 کیلوګرامه هیروین په بس موټر کې له فراه څخه کندهار او بیا له هغه ځایه کابل ولایت ته قاچاق کړي. د هرات د امنیه قمانداني وایاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرامه چارسو سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 مناحیه کې پر پرچون خرڅون کو باندې پلورل. له کابل ښار څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22مه نیټه د کابل ښار له لومړۍ، دوهمې، وامې، اتمې او 12مې ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون صحابي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي راډیو ته وویل د معتادین به د درملنې په مرکز کې د 15 ورځو لپاره بستري وي. او دونه روسته پی خداده چې کابل ته تر 100 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. 20 کیلو او 100 ګرامه هیروین هغه مهال د خیرخانی په کوتل کې ونی بل شول شي. په خټکو بار موټر کې له کندوز ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. له نشه یي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل شي د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلون کې هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدلې. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
اردو ته باندې موږ د مخدراتو سره مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنې کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ما وباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه را نه کړله، ډاکټران هم اجازه را نه کړل. ډېر سخت ناامیده شوم.
د یوه دولتي روغتون له اجتماعي مسؤول فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو چې دغه مریضان دي چې عام کور ته فکر لري، عام ځان ته فکر لري. د ده په تشویش د فامیل سره ده چې فامیل ته نوی پریښی، کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې مونږ سره دلته په دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای.
د شمالي په نوم یو معتاد وایي چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
او
د پروگرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی.
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نوې ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول.
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشی کا بس.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په ولسی جرګه کې د کندهار استازي وایي که د طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالیو نیول دوام وکړي، د نشي موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. د نشي موادو سره د مبارزې مهین هم دا مني چې د جګړو له ډیرېدلو سره د دوی فعالیتونه ټکنی شوي، خو زیاتوي چې دوی د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاق سره د مبارزې لپاره کافي امکانات په واک لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تاریاکو نیش وهل او د تاریاکو راټولول پای ته رسیدلي، خو د جګړو له ډیرېدو سره سم له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق هم پیل شوی دی. د جګړې د ډیرېدو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخیستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشي موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې سوې وې. له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنې کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
اردو ته باندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه زموږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي. ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولای. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو، د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورته به موږ په هماغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه به نیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل سوي وه. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبان ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډیروالی او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشي موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تاریخ قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود نصرت قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر شي.
پخوا خو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره روزل شوي دي، هغه به یوازې په موادو مخدر باندې اخته وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښتې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې، د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي. چون اوس ډېره ازادي راغله ده د قاچاق برو لپاره، تبان به هلته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي. او که وضعیت په دغه رقم وي، په آینده کال کې به د تاریخ کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسیدلی چې دولت ونه سوای کولای چې نږدې یو نیم سل هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تاریخ د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي، خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډېرېدو او د طالبانو د ساحې له پراخېدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډېر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کېږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کېږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سړک ته ځي، سړک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کېږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تیره بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کېږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندي وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کېږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لرې پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کنډوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کنډوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځې یاد دي چې اختر به او ده به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشې له هغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې به چې صحت مې روغ و اختر کې به مې چکر تلمه، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فی الحال مونږ ته یو مرض باندې اغېشته شوي یو واقعیت ډېر مې ځوروي، ځکه و دلته بند یمه لکه د یو بندي غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل د مازن ګرم دغه اختر اول ما وباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم، فامیل هم اجازه را نه کړله، د ډاکټرانو هم اجازه را نه کړه. زه ډېر سخت نا امیده شوم، بیا به مې ویله مله ولاسه خپل د کړي په ځان اوس خپله ور تېره کړه.
د نشې موادو د مخنیوي په برخه کې علمي تجربې ښیي چې د یو چا یوازیتوب معتاد ته د کورنۍ لخوا پام نه کېدل او د هغه نه څارل د دې لامل کېږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کېږي چې یو معتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول معتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهېږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحد الله چې د معتادینو په یوه روغتیایي مرکز کې تر لس کلنې نشې وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خوده او خپل کور ته ورسید، بس همدا د اختر دی.
نوې دګر د بیرون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وخت نه و، خو اوس د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستریم. خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی، هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم.
صحتمند نه باشم روزی عید باشه.
د افغانستان د ډیری بی سرپناه معتادینو کورنۍ په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتیایي مرکزونو صحابي کارکوونکي بیا وایي ډیری بی سرپناه معتادین هغه څوک دي چې خپلو کورنیو شړلې دي. د دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته وکړي، هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ معتاد ته ډېر پام وکړي، په هماغه اندازه په معتاد کې د نشې پرېښودلو اراده پیاوړې کېږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپلو پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دې نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید دې د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغېدو خوا ته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسیږي پایوازې ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او دا یوازې نه پرېږدي.
د همدې دلایلو لمخې د ناروغ لپاره د نشي پریخودو انګیزه ډیریږي.
په افغانستان کې بي سرپناه معتادین پر نورو ستونزو سربیره له لوږې سره هم لاس او ګریوان دي. ډیری معتادین له ډیرانونو څخه پاتې شوني خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د عامې روغتیا وزارت د څیړنو له مخې د افغانستان ډیری دغه ډول معتادین د جسمي ناتوانۍ او خوارځواکۍ ستونزې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په اختر کې ټول خلک خپل کورنوي سره خوشحالي او میلې کوي، خو معتادین له کوره د باندې او یا په روغتون کې بستري وي. په دې وخت کې دوی د ناهیلۍ احساس کوي. دا چې پر معتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شو، په دې برخه کې روغتون او کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مې د یوه دولتي روغتون له اجتماعي کارکوونکي فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېزې کوي.
اکثره په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تحصیل لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان بیا فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه مواد نه استفاده کړی، او د ده په تفکر، مزاج، درک، پام، عملکرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بېخي نه ده، فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دی چې تروسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیاد تغییرات نه درغلی، هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی، کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وایي ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وایي. په دې اختر کې په رښتیا سره اوسن درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدلی وای، دا تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروفه وساتو، او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی د دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو، او یا کوم یو څه ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نه کنه ده. دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې هلته خوري، مثلا ډوډۍ، وچه میوه، تازه میوه یا کوم خوراک مواد، دوی ته ورسي، یا دوی هم راسي، دوی سره احترام ورکړي او ډاکټر نه ورکړي.
تاسو په روغتون کې په دغه سي اورځو کې د دې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دې ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ یختر چې کله مو زوکو دلته نوکریوال لري، وروسته نوکریوالی نه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نوکریوال نه، دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو چې د دوی په ځین کې د شهتیر نسی چې خدای نه خواسته دوی خسته سي. په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک موسیقي اوري، څوک موسیقي چلوي په خپل وایي کنه، څوک قتی کوي او څوک عبادت کوي خپل، هر څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پیراغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دغه انګیزه سبب دي کې چې دې په ځان کې فرق راشي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بازي شایان د توفی په ټاول رواخلي، او سم میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې وسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د مواد ته تشویق کړي، او په ځمن دي کې د دوی پاملو سره اوس هغه پهونونه چې ډېر اړمن دي، بېچارهګان دي، چې حتی عادي وسه نه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شی میوه میوه راواخلي رای وړي. نو کولی شي چې دغه خلک د هغوی سره په فامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړه، دلته دا مریض دلته ډاډمن کېږي او خپل دغه پنځه څلوېښت د تداوي دوره په ښه توګه مخته وړي او خاطر جمع مې د کور لخوانه.
خپل معتاد ستاسو توصیات څه ده؟ څه کولای شي چې پر ذهنیې دا بوج کم شي؟
کوم معتادین چې دلته موږ سره اوسیږي، مختلف مهارتونه موږ دوی ته ښیو. دوی ته د موږ توصیه دا ده چې دغه حالت چې اوس مواد یې تر کړی او هغه حالت چې مواد یې نه و تر کړی دا له هغه سره مقایسه کړي. یو هغه حالت چې دوی مواد چې پیدا کوله پیسې نه درلود، څه یې کول؟ کوم چې پیسې پیدا کول. او اوس چې دلته دا مواد تر کړي، دې ته ضرورت نه پیدا کړي، دا له هغه سره مقایسه کړي. اوس که دلته دا خو که یو نګانه محروم ده چې چکر نه شي وهی، د کونډه لږ مسافه لري، دغه نورو مصیبتونه خو آرام ده او په دوره د صحتیابي کې ده او آینده کې غواړي چې دا صحتیاب شي او لاړ شي کور ته، چې د ده په ټولو عمل کردو باندې تغییرات راغلي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر کې حتی ستراتیژي کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ دیرس کلن شمالي وای چې د نشي له عمل غلا ته مجبور سوی او د غلا له عمل زنداني سوی هم دی. دی وای چې د شرم له عمل اوس له خپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني. دا چې شمالي ولی او څنګه موتات سو او د نشیل عمل نور لڅړه ولستونز سره مخ سوې ده، په دې اړه را ته د زړه خواله کړي ده.
نشم په دې خاطر شروع کړه والا کې چې و مزه پلا سره یو ځای و ما پلا لزانه جلا کړم، به دې سه جلا کړم چې یو شې ما ته رانه کې نور اقتصاد نه او پیسې نه وي د څه خاص چې په کاروبار شروع کوم یو چې د لاس واچو د ماغه واجوونو ما ته بچی را پغړ اولاد را پغړو د ماغه نه ماغلا ته لاس واچو هل تغلا او کدل تغلا او کوزدا او کوغه او ک بس بل بندي شوم چې بندي شوم بس بندي خانه نه بیا مم دا پلا راغه بس را خوشی کړم بیرته غغه ما ته خوند نه راکو پلا سره ژوند کنه چې د فجر کړم ز بیرته ورته څنګه بس د ماغه نه هغه شو کور بخوند نه راکو وتلم به باندې بس همدان دی والا سر چارس میں وحال چارس نو پس ہم دسی پورر پورر نو پس شیشہ ہم دسی پس غار کشو ما بس دا پینزش پک کال ہم دسی بس بستر شو را بستر شو بستر شو را بستر شو وجود بانے میں دیر تاثیر کرائے دا خراب کرائے ما دسی اوزوانو ما چی سم سعی پدے کام کی قسم بخدے دار چیز ما نوم لگے دا چی دا غامل باندے دا اختا شو ما دا خپل دا وجود دا شرم ناز خپلوان سر نمخ کیے گا ما خپلوان کر نز ما دا وز چی پلار زمخ پی میں سستی سستی کی گی پیر اپنے شا دا شپک کالو کی چی کام از کم میں مصرف کری دا لس لکنہ میں زیادہ مصرف کری دا خپل اقتصاد میں دیر زر برا سوال دا آر چیش کیز منگ فرق راو سا دا تبایی دا زانم دا و مالی و زانی و آر سا پدی خم پویی گو خب یا هم خدا دا چی دا سرا کم عمال دا چی منگو وزی گو بیا هم منگ رو تختخا کو که خب پدی پویی گو چی زان تبایی دا بیا هم پام دا قرار منگو افسوس دا رازی چی منگ دا غد سکری کم کند کم زانا چی ولی برتا وزد جگه دل لار نورکتا دا
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا فشان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشئی مواد او څو تنه قاچاقوړونکي نیسي او غواړي چې نشئی مواد وسوځوي او قاچاقوړونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشئی مواد او قاچاقوړونکي خوشی کړي، خو دا یې نه مني. دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
راځه
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قومندان یم.
راځه کینه دلاور خانه، څنګه نن داسې خوشاله ښکاری؟ خیریت خو دی
قومندان صاحب؟ خیریت خو څه کوې چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبره مور سره ونیول.
یاره دلاور خانه، پر رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي. رانږدې شه چې په دې ټندې خو دغې ښکل کړم، درباندې ویاړم.
مننه قومندان صاحب، که ستاسې تشویق راسره وو نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قومندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو زنو زه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن د یو موټر تریاک نیولی دی.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشی که بس.
جنرال صاحب، دا شکار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولی دی. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلال مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورسه خوشی که بس.
جنرال صاحب، تاسې به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشی که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم.
ګوره پښیمانه بشي، زه وایم دا نن موټر خوشی که، که نو سبا ته او نور پولیس ملګري به دې له وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختیار دی، پوه شو که نه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تېره شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولی دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځوو.
قومندان صاحب، وکیله صاحبه ده، غواړي خبرې در سره وکړي.
ته راکړه تلیفون.
هو واخله.
ورونو تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیله صاحبه ده سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیله صاحب سلام علیکم، قومندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی که، خو تا تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلي دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قومندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پېژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی که، د دې ټولو خبرې مې په یو سي ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قومندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.